سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانه ځایمو د ازادي راډیو د خبری مجلې ته راغلاست وایم. وړاندې اورئ چې د امریکا دفاع وزارت پنټاګان د کابل په یوه سیمه باندې د ډرون برید تصویرونه خپاره کړي. اخوا د امریکا ولسمشر له افغانستانه د تخلیه د ماموریت ننګه وکړه.
شل کاله وروسته له افغانستانه وتل اسانه نه دي، هر کله چې وغواړي امکان نه لري، خو زه د هغه څه له امله چې ترسره مې کړل بخښنه نه غواړم.
د راپورونو له مخې طالبانو بېګا دوه مدني فعالانې له کابل نیولې دي. اخوا یو شمېر ښځې وایي دوی په ویره کې دي.
متاسفانه د پرون ماسپخین را په دی خوا طالبان ځینې ښځو ته تهدید ورکوي او په بد وضعیت هغه سره چلند کوي، خبرې کوي.
د منار تلی د وروستیو سیلابونو او طبیعي پیښو له امله له خطر سره مخ دی.
سیلابونه راغلل او سلی اطراف یې چې هغه د سلی قاعده ده، د سیلابونو لاندې کله خورا زیان ورته ورسېد.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له عصمت سارونه اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپلو ځواکونو د استلو دفاع وکړه. د افغانستان او پاکستان تر 19 کلونو د کشو لوبډلو سیالي روانه ده او د پاکستان په لاهور کې نن یوې 14 مرشوب لري. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه او ویل له دې پرته بل لار نه و. بایدن چې پرون چهارشنبه په سپین ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د دندې د یو کال د پوره کېدو په لومړني خبري کانفرانس کې څرګندونې کولې، هغو انتقادونو ته چې پر ده د دغو ځواکونو د ایستلو په خاطر شوي وویل د خپلو اقداماتو په خاطر به بخښنه ونه غواړي.
There is no way to get out of Afghanistan.
له شلو کلونو وروسته له افغانستانه د وتلو لپاره هیڅ ساده لار نه و او نه هم ممکنه و چې دغه کار به کله وکړي. زه د هغه څه په خاطر چې کړی مې دی بخښنه نه غواړم. زه خپلو هغو سرتیرو ښځو او سړیو ته ډیر اندېښمن وم چې د کابل هوایي ډګر په لیکه کې په یوه تروریستي برید کې ووژل شول. جو بایدن همداراز ویل د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې له مخې باید دغه ځواکونه د 2021 کال د مې د میاشتې تر پایه له افغانستانه وتلي وای او که چیرې دوی غوښتي وای چې هلته پاتې شي، نو باید د 20,000 او 25,000 ترمنځ نور ځواکونه یې افغانستان ته استولي وای. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې هیواد افغانستان ته بشری مرسته استوي. اردوغان چې په انقره کې د کابینې په غونډه کې خبرې کولې وویل په یوه ریل ګاډي کې به 200 ټنه خوراکي مواد، جامې او درمل افغانستان ته ولې شي. تیرونه ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشری ناورین د مخنیوي لپاره د 4,400,000,000 ډالر بسپنې غوښتنه وکړه. د افغانستان بانک وایي تر اوسه پورې په پلازمېنه کابل ولایتونو کې د ای ټی ایم شپږ دېرش ماشینونه فعال کړي دي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویندوی صابر مومن په دې اړه وویل
دا لړۍ دوام لري او ټوله هڅه دا ده چې په تدریجي ډول د نورو بیلابیلو بانکونو د صرافۍ اتومات ماشینونه په مختلفو ولایتونو او مرکز کې فعال شي.
د افغانستان د جمهوری دولت له نسکورې دو او د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د افغانستان بانکي سیستم له جدي خندونو سره مخامخ شوی دی. په غور ولایت کې چارواکي وایي چې د جام تاریخي منار وروستیو دوو زلزلو زیانمن کړی دی. د 800 کاله پخوانی منار چې د اسلامي معمارۍ یو ارزښتناک اثر دی، د یونسکو له لوري د نړیوال میراث په توګه ثبت شوی دی. د غور د اطلاعاتو او کلتور رئیس عبدالحی زعیم فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې د جام منار د دوشنبې د ورځې تر زلزلو مخکې هم ترمیم ته اړتیا لرله، خو وروستۍ زلزلې نور هم کمزوری کړی دی. د زعیم په وینا د زلزلې له کبله د منار ځینې خښتې لوېدلې او که ژر ورته پاملرنه ونه شي ممکن یو مخ ونړیږي. د جام منار چې د سلطان غیاث الدین غوري د پاچاهۍ په محل جوړ شوی 15 متره لوړوالی لري. دا منار په 2002 میلادي کال د یونسکو له لوري د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل شو. تر 19 کلونو د کشرو لوبډلو په نړیوال جام سیالیو کې د پاکستان لوبډلی وروسته لدی چې په چوغټله بیټینګ پایل کړ. د دې خبر د خبرېدو تر شیبي افغان باولران توانیدلی چې یو پاکستانی لوبغاړی وسوسوي. افغانستان تر دې وړاندې وړ مورس خپله لومړۍ سیالي له پاپو نیو ګینی څخه په 133 منډو وګټله. د پاکستان ټیم خپل لوبړی مسابقه هم ګټلې ده. افغانستان په سی ګروپ کې له پاکستان، زیمبابوې او نیو ګینی سره یو ځای دی. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د پاکستان د پنجاب ایالت مرکز لاهور شهر په یو غنه غونه مینه کې 14 لشتل لژه 2 تنه وشلی او غن نور شوبل کړی دي. د راپورونو لمخي 14 په یو موټر سایکل کې دی شودل شوی بم په نتیجه کې په انارکلی سیمه کې شوی چې د لاهور تر ټولو لګنی غونی ډکه سیمه ده. د جرمنی د ډی پی خبري اژانس تر راپور لمخي یو سیمه ای چارواکي محمد عثمان یونس وویل چې روختون ته د ماشومانو په شمول شپک ویش کسان رسول شوی دی. خود لاهور د پولیسو یو چارواکي د ټپیانو شمیر 22 تنه وشد. د بلوچ ملت پال پوس په نوم بل تور غشتون کې ډلې ویلي دي چې دا بریت دوی کړی دی. د ایرانی رسنیو د راپور لمخې چین، روسیا او ایران به سبا جمعه د هند سمندر په شمال کې ګډ پوځي تمرینونه وکوي. د ایران د وسلوال ځواک ویندوی مصطفی تاجودین د خپل هیواد نیمه رسمي خبري اژانس اسنات ویلي چې د دغو پوځي مانورو هدف په سیمه کې د امنیت پیاوړتیا ده. د نوموړي په وینا له 2009 میلادي کال را په دیخوا دا د درو هیوادونو درېیمه ګډه پوځي مانور ده او په راتلونکي کې به هم دوام وکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ل خپل اروپایي متحدانو سره د بل پړاو خبرو لپاره برلین ته رسیدلی. بلینکن په داسې حال کې ل خپل اروپایي متحدانو سره خبري کوي چې د اوکراین او روسیې په پوله کې د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو له کبله رامنځته شوی کړکیچ په زیاتېدو دی. بلینکن به نن مخکې تر دې چې جنیوا ته روان شي او هلته د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره خبري وکړي، په برلین کې د جرمني، بریتانیا او فرانسې له بندنو چارو وزیرانو سره وویني. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي شای روسیا پر اوکراین برید وکړي، خو د ده په وینا روسی ساریه ولادیمیر پوتین تر اوسه د برید په اړه پریکړه نه ده کړې. بایدن چې پرونې په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د دندې د یو کال د پوره کېدو په لومړنۍ خبري غونډه کې څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې که روسیا برید وکړي نو له سختو اقتصادي پایلو سره به مخامخ شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان وریز او د واورې د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه منفي شپږ. هرات آسمان برک او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه منفي 15. کندهار آسمان وریز او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 15. مزار شریف آسمان وریز او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه منفي 15. او جلال آباد آسمان وریز او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 16.
خبرونه مو واردل تر هغه وروسته مو د هوا د حالات اټکل واورید. کولای شي خبرونه د ازادي روډ په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د امریکا دفاع وزارت پنټاګان تازه د اگست د 19 مې د یو ډرون بریټ ویډیو خبره کړې. په دغه بریټ کې چې د کابل د 15 مې حوزې اړوند شاوخوا سیمو کې شوې ده، د یوې کورنۍ لس غړي وژل شوې دي. امریکا منلې چې دا کسان ملکیانو او په تیروتنې سره وژل شوې دي. اخوا د امریکا ولسمشر جو بایدن هم له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د ماموریت ننګه کړې. په دې اړه جزئیات په دې ریپورت کې واوري.
د اگست 19 د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون د تخلیه بهیر پر مهال کابل کې پر یو کور د هوایی برید ویډیو خپره کړې ده. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکه د څو دقیقو لپاره د کابل هوایی ډګر ته څیرمه یو کور تاری. هدف یو کورولا موټر دی. له څو دقیقو مکس او څیړلو وروسته بی پیلوټ الوتکه بم گذاروي او یو لوی وراولم ببلیږي. نیویورک تایمز دا ویډیو د امریکا مرکزی قمندانۍ ته تر شکایت وروسته ترلاسه کړي او هغه چهار شنبه د مرغومی پر 9 په خپل پاڼه کې خبره کړې ده. دی برید کې دوو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ لس غړي ووژل شول. امریکایي چارواکو هغه مهال ویلي و چې داعش له دغه کوره یو ځل بیا غوښتل پر کابل هوایی ډګر برید وکړي، خو پنټاګون لږ وروسته دا پیښه غمجنه تېروتنه یاده کړه. د دې برید په پایله کې د ایمال په نوم د یو افغان د کورنۍ لس غړي ووژل شول. ایمال نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس آن د دې ویډیو د لیدلو توانایي نه لري. هغه نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و د امریکا بخښنې د دوی صرف یو درد دوا کړي او هغه دا ده چې خلکو ته ثابته شوه چې دوی ترهګرو ډلو سره اړیکې نه درلودې.
معذرت خواهی، کدام درد ما را تحمل نمیکنه و
بخنه زمون کوم درد نه دوا کوي او زمون د کورنۍ هغلس غړي بیرته نه راځندي کوي. د امریکا بخنه صرف دومره مرسته وکړه چې د بدنامۍ نوم یې له مونږ لري کړ او معلومه شو چې امریکایانو تیروتنه کړې ده.
د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د غبرید څو ورځې وروسته له هغې شوې وه چې د کابل پر نړیوال هوایی ډګر په هغه برید کې چې مسؤلیت یې داعش اخیستی د 13 امریکایي سرتیرو په ګډون له 170 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 150 نور هم ټپیان شول. تازه د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن چې د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خپل د ولسمشرۍ د لومړۍ کلیزې په پار خبریالانو ته وینا کوله وویل چې د کابل په هوایی ډګر کې وژل شوي امریکایي سرتیرو ته خوښي نه دی، خو وی ویل که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ایستلي نه وای نو باید نږدې تر 40,000 پورې سرتیر یې ورستولی وای. هغه وایي چې
شل کاله وروسته له افغانستانه وتل اسانه نه دي، هر کله چې وغواړي امکان نه لري، خو زه د هغه څه له امله چې ترسره مې کړل بخښنه نه غواړم.
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان وتلو په تړاو د خپلې پریکړې دفاع کړې. وایي افغانستان د یو پیاوړي دلیل له مخې د امپراتوریو هدیره ده او هیچا دا هیواد د یو حکومت تر چتر لاندې یو موټی کولای نه شوای. ښاغلی بایدن چې سپینه ماڼۍ کې یوې خبري ناستې ته دا څرګندونې کولې وویل دوی هر اونۍ افغانستان کې $1 میلیارد لګول. نوموړي وویل
موږ په افغانستان کې شل کاله هر اونۍ $1 میلیارد لګول. هر څوک چې فکر کوي چې کوم چا د دې وړتیا لرله چې افغانستان په یو حکومت کې سره راټول کړي نو لاس پورته کړي. افغانستان د یو پیاوړي دلیل له مخې د امپراتوریو هدیره ده او یو موټی کېدو ته جوړ نه دی. ځکه نو پوښتنه دا وه چې آیا زه په افغانستان کې هر اونۍ د دغه عمره پیسو لګولو ته دوام ورکړم. هغه هم په داسې حال کې چې پوهېدو چې د بریالیتوب لپاره باید زموږ پوځیان ووژل شي او موږ یې جسدونه بیرته هیواد ته واستوو، که نه نو بریالیتوب ناشونی و.
د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونه په افغانستان کې له 40 کلن حضور وروسته د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په پای کې له افغانستان څخه ووتل.
ولسواکی
دوی ادارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
یوش میر افغان اعتراض کون کې میرمنې دا کوي چې د طالبانو له لوري له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخ دي او ځینې طالبانو بندیانې کړي هم دي. تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل او یو بل میرمن چې د نوم نه خودل شرط شوی په اړه ادعا کوي چې طالبان تیر ورځ ناوخته په کابل کې کورونه ته ورغلي او دغه خزی لزامو سره وړي دي، خو د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست دغه ادعاوې ردوي. نورحال فیروزه عزیزی په ریپورت کې.
د افغان مترزه خزو پر وړاندې د طالبانو له لوري د امنیتي ګواښونو او بندي کولو په اړه ادعا وي. د افغان اعتراض کوونکو میرمنو له ډلې د پروانه ابراهیم خیل په اړه ادعا سوي چې طالبانو نیولې او اوس بندي ده. هڅه مو کړه د پروانه له کورنۍ سره هم خبرې وکړو خو ونه توانیدو. ځینو افغان رسنیو راپور ورکړی چې له پرون راهیسې طالبانو شاوخوا لس اعتراض کوونکې میرمنې څارلې او تر کورونو ورغلي دي. دا اداوی په خپلواکه توګه نه دي تایید سوي. د دغو اعتراض کوونکو میرمنو له ډلې یوې چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې له تېرې شپې راهیسې له خپلو کورونو نامعلومو سیمو ته تښتېدلي او له دې لپاره چې شپه یې په سړو سیمو او واورو کې تېره کړې په بد روغتیايي وضعیت کې دي.
متاسفانه د پرون ماسپښین را په دې خوا طالبان ځینې ښځو ته تهدید ورکوي او په بد وضعیت هغه سره چلند کوي، خبرې کوي. دا د دې سبب سوی دی چې ښځې د خپل کورونو څخه راوځي، د شپې ناوخته د خپل کورونو څخه تللي دي نور ځایونو ته په بد وضعیت، یعنی په آزاده فضا واوري او هلته هغوی ناست وو، ډېر وضعیت بد وایي.
دا اغلی وایي کله چې طالبان له محرومه پرته له کورونو د مېرمنو پر نه وتلو ټینګار کوي، نو ولې اوس دا مېرمنې له محرومه پرته بندخونو ته وړي؟ په داسې حال کې چې په خبره یې طالبان هیڅ ښځینه سرتیری نه لري چې له هغوی څېړنې وکړي. د دغو اعتراض کوونکو مېرمنو د ډلې مشره وحیده امیری چې د خپلو همکارانو په اړه اندېښمنه او وېرېدلې ده، نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دا ډول چلند به د دوی د حق غوښتنې پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي.
ترس هست،
طالبانو له دې وحشت ویره شته، خو د مدني ټولنې غږ نه چوپ کیږي، بلکې له دې به نور هم د طالبانو د ظلم او جبر پر وړاندې توند شي. د عدالت غږ به هیڅ ډول چوپ پاتې نه شي د بې عدالتۍ پر وړاندې. میرمن امیری وایي چې د دوی اعتراض کوونکي ډله ټوله په کابل کې بېلابېلو نامعلومو ځایونو ته تللې چې له ویرې سره مخ دي، خو مشخصا د خپلو همکارانو د وضعیت په اړه کره معلومات نه لري. بلخوا د افغان اعتراض کوونکو له ډلې د یوې بلې ښځې د نیول کېدو په اړه هم ادعاګانې کیږي. دا ویډیو پر ټولنیزو رسنیو خبره شوی چې د طالبانو پر وړاندې د افغان اعتراض کوونکو له ډلې و میرمن د تمنا زریه پریانی په نوم پکې ښکاري او وایي چې طالبان په شپه کې د کور شاته ورغلي دي. په دې 25 ثانیې ویډیو کې دا میرمن چغې وهي او د مرستې غوښتنه کوي، خو د خواله رسنیو ځینو کارونکو دا ویډیو او دا دروغجنه بللې ده. د میرمن تمنا پریانی په اړه زدو نقیز راپورونه خپره شوي چې لومړی د طالبانو له لوري بندي سوي او اوس بیرته آزاده سوي ده. هڅه مو وکړه له نوموړي سره خبرې وکړو، خو زموږ له تکرار واړیکو سره بیا هم موږ ته ځواب ونه وایه. د دغه اعتراض کوونکو میرمنو د نیول کېدو په اړه له دا وروسته په کور دننه او بهر او د ځینو نړیوالو سازمانونو خبرګونونه هم راوپارېدل. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا برخې مسؤلې هی دربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې ملګري ملتونه او نړیوال سازمانونه دې د دغو ښځو د زر تر زره خوسي کېدو لپاره غږ پورته کړي.
دا هیڅ د منلو نه دي. خلک حق لري چې اعتراض وکړي او خپل نظر څرګند کړي، او نه باید د اعتراض کوونکو پر ضد دا ډول قوه وکارول شي او بیا دا چې د اعتراض کوونکو د کور تر شا ورشي او هغوی توقیف کړي. دا نو بیا د بیان د ازادي ښکاره نقض دی. طالبان باید دا را سپکاوی ودروي او ژر تر ژره یاد ښځې آزاد کړي.
خو طالبان بیا دا اداوې ردوي. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز په دې اړه وپوښتو، خو نوموړي ازادي راډیو ته یو لینک واستوه چې هغه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، ځینې څیرې بهرنیو هیوادونو ته د تاک په موخه د دینی او ملي ارزښتونو ته سپکاوی کوي، پر اسلامي امارت او امنیتي ځواکونو بې بنسټه تورونه پوري کوي او په دې توګه غواړي چې خارج ته د تلو لپاره ځان ته کیسونه جوړ کړي. نور افغان ولس ته د دینی او ملي ارزښتونو سپکاوی د زغم وړ نه دی. خغلی همراز له رسنیو غوښتي چې د ژورنالیستیکو اصولو له مخې دې ډول راپورونو خپرولو نه ډډه وکړي. تر دې وړاندې هم په ټولنیزو رسنیو طالبانو ته د منصوبو وسلوالو له لوري د یو شمېر پخوانیو دولتي کارکوونکو په ځانګړې توګه د تېر جمهوري نظام سرتیرو او افسرانو سره د تاوتریخوالي وهلو ټکولو بندي کولو شکنجو ویډیوګانې خپرې شوې. هغه څه چې طالبانو تل رد کړی دي. تازه هغه په ننګرهار کې د خیوې ولسوالۍ د ملي امنیت د پخوانی مدیر د دریو ورونو د شکنجې او دیوه د وزل کېدو په اړه د ادعاو په لړ کې یوه ویډیو پر ټولنیزو رسنیو خپره شوې ده، خو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې جنورۍ میاشتې په 14 نیټه د یکشنبې په ورځ دغو اعتراض کوونکو ښځو په کابل کې د یو لاریون پر مهال د طالبانو پر ضد د اجباري حجاب کار او تعلیم ته د ښځو او نجونو د نه تک په غبرګون کې چادري ته ور ورته کړ او له طالبانو یې وغوښتل چې د نورو هیوادونو فرهنګ دې پر دوی نه عملي کوي، خو خبره یې دوی اسلامي او شرعي حجاب پلي کولو ته ژمنې دي. دا لاریون د طالبانو له لوري په تاوتریخوالي اوښته و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشومانو د ملاتړ یو سازمان سیف د چلډرن افغانستان کې په خوارزواکۍ د ماشومانو د اخته شو شمیر له زیاتېدو جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان د یو راپور په خپرولو سره ویلي د 2020 کال له اګست راهیسې په خوارزواکۍ د اخته افغان ماشومانو شمیر دوه برابره شوی دی. یوازې په یوه میاشت کې 40 ماشومانو د خوارزواکۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په افغانستان کې اقتصادي بحران، د فقر او بیکاری د کچې لوړېدو دغه هیواد کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر څو چنده کړی دی. د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن د چهارشنبه په ناوخته د یو راپور پر خپرولو سره ویلي چې د طالبانو له حاکمیت وروسته په افغانستان کې پر خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر دو برابر شوه دی. د دغه سازمان په راپور کې راغلی دی چې یوازې په دسمبر میاشت کې 40 افغان ماشومان چې په خوارزواکۍ اخته شوي وو د افغانستان په شمال کې روغتونونو ته په لاره مړه شوي دي. له ماشومانو د ساتنې سازمان سیمه ایز مسؤلین وایي په افغانستان کې روغتیایي سیستم د پاشل کېدو په درشل کې دی او دغه مسله د دې لامل شوې ده چې په خوارزواکۍ اخته ماشومان لازم روغتیایي خدمات ترلاسه نه کړي. په سیمه کې د دې سازمان د رسنۍ او مدیر شارلوت ریز آزادی رادیو ته وویل
لبعد مرغه زیات شمیر ماشومان چې شدید درملنې ته اړتیا لري لاسرسی نه لري، ورته ځکه چې په افغانستان کې روغتیايي سیستم د پاشل کېدو په درشل کې دی. هغه ماشومان چې جدي درملنې ته اړتیا لري روغتونونو کې له بندو دروازو سره مخ کیږي او درملتونونه د هغوی لپاره درمل نه لري. د دې ستونزې لامل د افغانستان هغه شتمنۍ ده چې کنګل شوې ده. تر هغه چې دې ستونزې ته د حل یوه لاره پیدا نه کړو زیات ماشومان به عمري او دا یو تریخ حقیقت دی.
له ماشومانو د ساتنې سازمان د خپور شوي راپور پر بنسټ کچیرې مرستې ونه رسیږي په افغانستان کې به 14 میلیونه ماشومان د خوارزواکۍ له ګواښ سره مخ شي. د ماشومانو د تغذیه برخې متخصصین په خوارزواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو لامل اقتصادي ننګونې او د بیکارۍ زیاتېدل بولي. د ماشومانو د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین آزادي راډیو ته وایي په هرو دریو ماشومانو کې چې په خوارزواکۍ اخته شوي دي یو هغه یې د اسهال او یا هم سینه او بغل له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. هغه وایي
د نړیوالو څیړنو مطابق 50% مړینه د ماشومانو مړینه د خوارزواکۍ سره یو ځای د بېلابېلو ناروغیو له کبله ده. که چېرې یو ناروغ با دستناس یا اختشی یا دستنه بغل اختشی و کچی تا په خوارزواکۍ هم اختلی دیدی ماشومان مرینه هم دیگه بیفره لوانه دیشی.
له ماشومانو د ملاتړ سازمان په ورسی راپور کې همدار از راغلی دی چې په افغانستان کې پر خوارزواکۍ دخته ماشومان شمیر په زیاتېدو دی او اټکل کیږي چې تر 1 میلیون پورې ماشومان په خوارزواکۍ اخته او د مرګ له ګواښ سره مخ شي، خو کچیرې سمه درملنه ونه شي. له ماشومانو د ملاتړ سازمان د جدي میاشتې په 21 نیټه هم د یو راپور پر خپرولو سره اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. دوی له نړیوالې ټولنې غوښتي و چې د افغان ماشومانو د ژوندي پاتې کېدو لپاره له افغانستان سره په 2022 کال کې 4.4 میلیارد ډالر مرسته برابره کړي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، سکار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري.
اوس ماته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره درسره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 01.
د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ د 19 کلونو نه کم عمره ملي ټیمونو نن د نړیوال جام په ترڅ کې خپله لوبه پیل کړې ده. په دې لوبه کې 5-28 پاکستان ګټلی او د بیټنګ فیصله یې کړې ده. تر اوسه پورې پاکستان په 12 اوور کې 50 منډې کړې دي. په بخښنې سره په 12 اوور کې 42 منډې کړې او یوازې یو لوبغاړی له لاسه ورکړی. د افغانستان لپاره د بولینګ په برخه کې بلال سمی د پاکستان دغه لوبغاړی د سر لوبغاړی اوټ کړی چې حسیب الله خان نومېده. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو نه کم عمره ملي ټیم تر دغې لوبې وروسته د شنبې په ورځ له زیمبابوې سره مخ شي چې وارده مخې خپلې دواړې لوبې بایللې دي. افغانستان په نړیوال جام کې تر دې دمه د پاپو نیوګینې ټیم په لوړ توپیر مات کړی دی. افغانستان په سي ګروپ کې له زیمبابوې، پاکستان او پی این جی یا پاپو نیوګینې سره مخ دی چې د پاپو نیوګینې په وړاندې بریا یې د ټولو ټیمونو په نسبت باندې په لوړ امتیاز ده او رن ریټ یې 2.5 ده.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
او وروستی راپور دا چې د افغانستان په لویدیز ولایت غور کې د منار جام وروستی زلزلې ړنګېدو ته نږدې کړی دی. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي که دغه منار ته پاملرنه ونه شي د سیلابونو له پیل سره به یاد منار له منځه لاړ شي. په همدې حال کې د دې ولایت فرهنګیان وایي په تیرو 20 کلونو کې د دغه منار د جوړېدو او ساتنې لپاره هیڅ ډول کار نه دی شوی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د نړۍ دویم له خښتو جوړ منار د ړنګېدو له ګواښ سره مخ دی. په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوی عبدالحی زعیم وایي د افغانستان په لویدیځ کې وروستۍ زلزلې چې مرکز یې د بادغیس ولایت ښودل شوی و د دغه هیواد یو لرغونی آثار چې د منار جام دی له پخوا زیات ړنګېدو ته نږدې کړی دی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل وروستۍ زلزلې د دې منار د یوې برخې اصلي و هغه خښتې چې د دې منار د ساتنې لپاره ایښودل شوې وې غورځولي او اوبه د دې منار لاندینۍ برخې ته تللي.
د جام منار د ساتنې لپاره په اوسنیو شرایطو کې اساسي لاره دا ده چې د دې جام شاوخوا خښتوي استنادي دیوالونه جوړ شي تر څو دغه جام له سقوط وژغورل شي او هغه تیږې چې تیرو سیلابونو د دې جام لاندینۍ برخې ته راوړي لرې او د منار د بیرته جوړېدو لپاره کار وشي.
د دې ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس همداراز د یونسکو له سازمانه غواړي چې د دې منار د ساتنې لپاره لاس په کار شي او هغه 2.5 میلیونه ډالر چې د دې منار د رغېدو لپاره ځانګړي کړي وو هغه د دوی په اختیار کې ورکړي. له دې سره هم مهاله د غور ولایت یو شمېر فرهنګیان بیا د دې منار د ساتلو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د دې ولایت فرهنګ پال حمیدالله زواک:
دغه څلی د انساني او طبیعي تهدیداتو له امله تهدیداتو سره سره بیا یې هم تر ننه ځان استوار را رسولی دی. خو په دې وروستیو کې لکه 2 کاله مخکې چې د سیلابونه راغلل او څلی اطراف یې چې هغه د څلی قاعده ده د سیلابونو لاندې کله خورا زیان ورته ورسید.
نیک محمد مستمن چې له تیرو 20 کلونو راهیسې له دې جامه لیدنه کړې وای تر اوسه هیڅ چا د یونسکو په ګډون د دې جام د ساتنې لپاره کار نه دی کړی.
ما خودم تقریبا حدود
سچ درې میاشتې وړاندې هلته لاړم. د دې جام ځینې برخې ویجاړې شوې وې او په تیرو کلونو کې هم د دې جام ځینې برخې غورځېدلې وې. دا یو نه منونکې ځای ده او هیڅوک یې د بیا ځلې جوړېدو توان نه لري. یونسکو وایي چې موږ په تیرو 20 کلونو کې دا مطالعه کړې او د ساتنې لپاره اقدام کوو خو هېڅ هم ونه
کړل.
نوموړی وایي د دې جام د ساتنې لپاره باید عملي ګامونه پورته شي. 2 کاله وړاندې یونسکو هغه استنادي دیوالونه او یو هوټل چې د دې جام تر څنګ جوړ کړي وو سیلابونو ویجاړ کړ او وبد دي جام لاندنی برخه تنګ دي شو چې دغه جام له ګواخ سره مخ کړ. تیر حکومت او یونسکو د دې جام د ساتنې لپاره ځینې ژمنې کړې وې، خو په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس په وینا یوازې د استنادي دیوالونو ژمنې پوره شوې او نور ژمنې په خپل ځای پاتې. په نوې ډهلي کې له قطب منار څخه وروسته منار جام د نړۍ په کچه له خښتو جوړ دویم برج دی. منار جام په 1994 میلادي کال کې د سلطان غیاث الدین غوري لخوا جوړ شو چې 3.5 متره لوړوالی لري. دغه برج د هریروت او جام سیندونو څخه 4.5 کیلومتره لري. د شهرک په ولسوالۍ کې موقعیت لري چې په 2002 میلادي کال کې د یونسکو د فرهنګي او علمي سازمان په لړلیک کې ثبت شو.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.